مشال اړیو ده استاسو قربا ګل اعظم د مشال اړیو په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایي. پرونه غړي کې تاسو لپاره دوه خبرونه لرو. لومړی د مشال مرکه او دویمه د مشال رډوی مجله. په لومړي سر کې به د مشال مرکه واو. د مشال مرکې میلما پای یوسف زید نوموړی د تعلیم چارو پوها مدني او سیاسي فعال دی چې دا وخت په لندن کې زده کړې ورکوي. پایک د ښوونکي په حیث په پاکستان او بیا په بهر لوړې زده کړې ترلاسه کړې. نوموړی وایي په خپلو ماشومانو باور کول پکار دي او ښوونه او روزنه نوکري نه بلکې دا خدمت دی. راځئ چې د مشال مرکه کې د پایک یوسف زید خبرې واو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو ساسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده مشال مرکه کې موږ د پښتنو وتل شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه به د هغوی له خولې نه اورو. نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتل شخصیت فائق یوسفزی صاحب ملمه دي. فائق صاحب تعلیم چارو پوه دی او تعلیمي څنګه کې ډیر زیات کار کړی دا وخت په لندن کې دی. هغه سره به خبرې کوو د هغوی د ژوند او د کار او بیا په ځانګړي توګه د تعلیمي نظام په اړه سره خبرې کوو. فائق صاحب تاسو ته په پروګرام کې ډیر ډیر هرکلی وایم.
مننه ستړي مشه تاسو او اوریدونکو ته مرکلی.
فائق صاحب لکشانی من قدرمن اوریدونکو ته وچی په سیما کې تاسو کمزې سره تعلق لري او په کمزې کې زیږیدلی وای؟
زه د ثوابای ضلع د تولاندې کلی چې د یوسف خان شربانو په داستان مشهور دی زال تک د مرخیلو په محله کې زیږیدلې م. پلار می خون کې استاد او ډیر خو استاد.
نو بیا خو د د د پښتنو باندې هغه غونډې لګي چې لومړنی زدکړې هم په خپل سکول کې کړې وي.
او نو لومړنی زدکړې خو د کلی سکول خو نه هغه وخت کې یو وجروه پاغې کې جګړه شو او په چړو په کې شپک کسان والی شو هغه سرکار زبط کړې و. نو موږ به په هغه اجره کې سبق وي هغه د سرکار ملکیت وسوبستا خو سکول نه دی وسو. نو بس برنډې پکې جوړ کړې موږ به هغې ته تلو راتلو خو ډیر سمز د کړم پاغه متنازعه اجرک
لومړنی زکړې ملک ما متنازعه اجرک کړې بیا دغې نه روستم زکړې په کم ځای کې تر لاسه
بیا زه د ممکن کې بیا لوی سکول نو مونږ بیا نوی کلی ته تلو په نوی کلی کې ډیر تاریخي سکول چې ډیر لوی خدمات دي او زه ځان خوشبخت ګڼم چې په هغه سکول کې دا خو استادانو څخه ما تر لسم زکړې وکړې. بیا زه د الته مردان کالج ته لاړم. مردان کالج کې ما درې میاشتې تیرې کړې خو هلته کې په 1918 کال د جمعیت او د پښتون سټوډنټ فیډریشن ترمنځ جګړه وشوه. په هغې کې زموږ یو ډېر خوږ ملګری سعادت الله شهید شو او کالج د یو کال دپاره بند شو. نو بس بیا موږ سبق تاسې پرایویټ ما بیا ایف اے وکړه او د هغې نه پس بیا لاړم اسلامیه کالج ته. هلته ما انګریزي ادب کلاسیکل ادب ولوست او د اسلامیه کالج نه چې زه فارغ شوم نو بیا ما په فرنټیر پوسټ کې د رپورټر جاب پیدا کړ. نو ما رپورټینګ کوم.
دا د کوم سن خبره تاسو کوئ چې کله تاسو فرنټیر پوسټ سره هم منسلک شوئ؟
زه تقریبا د 92
92 يم کال
1992 کې په فرنټیر پوسټ کې هم شر زمان تایزې سب زمون ایډیټر.
او هغه وروسته بیا تاسو صحافت تم
هغه وروسته زه بیا لاړم د پاکستان په هوایي ځواک استاد برتی شوم چې ایجوکیشن انسټرکټر به وته وي. ما پنځه کاله هلته کې انګریزي وخیله انګریزي استاد هم زه او دلته نه ما بیا پبلک سرویس کمیشن امتحان پاس کړ. زه د کوټې په سکول کې د انګریزي سینیئر استاد شوم مشر استاد په سیکنډري سکول کې. بیا دلته نه زه سلیم خان ته سکول ته بدل شوم. هلته کې ما دوه کاله نوکري وکړه او زه د سکول انچارج پرنسپل وم او تاسو دغه لپاره وایم چې زما سکول ته کله زه انچارج شوم نو زمانه چاپیره سلور پرایویټ سکولونه بند شو خلکو خپل ماشومان زما سکول ته راوستل او زمونږ دا فلسفه وه چې د سرکاري سکول نه په دوه میله ایریا کې که پرایویټ سکول خلاص شو د دې مطلب دا دی چې د خلکو په سرکار او په سرکاري سکول او په استادانو باندې باور ختم شي. دا به د بې عزتۍ خبرې مونږ به دا بې عزتۍ نه ځان نه ورکو.
تاسو هغه معیار دومره لوړ ساتلی و چې د
ډېر خلکو د سرکاري د پرایویټ سکول نه بندېدل سلور بند شو په پینځم کې پینځم ماشومان پاتې و. هغه مالک را پسې راغی، وی ته بدلیږي نه دلته نه. مې ویلي وی زه د نولسو کوټو کرایه ورکوم او ماشومان سره پینځه پاتې دي، چا دلته راولم بس دا بلډینګ واپس کړم مالک ته. ما ورته وخندل مې واپس یې کړه، زمونږ اراده مې اوږده ده.
فایق صاحب، د دې وروسته بیا تاسو څنګه خپل کار ته او دغه ته دوام ورکړئ؟
د دې وروسته ما ته سکالرشپ ملاو چې زه لاړم اغا خان پوهنتون ته،
کراچۍ ته.
او هلته کراچۍ ته هلته کې ما په ټیچر ایجوکیشن کې ماستر وکړه، او دا سکول کې چې زه وم دغه دوران کې ما پرایویټ ایم ای وکړه په پښتو کې، چې په بس کې به تلم راتلم د پښتو کتابونه مې لوستل. بیا مې پرایویټ امتحان ورکړ، نو پښتو کې مې ماستري وکړه. بیا د هغې نه پس دغه سکالرشپ ما ته ملاو شو، زه اغا خان پوهنتون ته لاړم. او اغا خان پوهنتون کې یو کورس و، یو ماډیول و چې هغې زما ژوند بدل کړ.
هغه ماډیول
چې موږ په هغې نوم ریکنسپچوالایزیشن، تخپل ځان اپډیټ کړه، تخپل زړې تجربې مخې تکدي، او په هغې ځان ګرامر چې ما څه څه خطا کړي دي، څه څه مې رسا کړي دي، نو هغه ماډیول کې موږ خپل ماضي ته لاړو او خپل ماضي مو ډسکس کړو چې موږ څنګه شاګردان وو، زموږ استادان څنګه وو، موږ څنګه استادان وو او موږ له څنګه کول پکار وو، چې موږ د خپل پخواني استاد کومه خبره خوښه وه، کومه مو نه وه خوښه، نو چې موږ استادان شو نو موږ هغه خوښې خبرې په خپل درس کې واچولې او هغه ناخوښې مو لرې کړې او که نه. دا سوال وو. په دې موږ درې میاشتې زده کړې وکړې، هسې خو هغه کورس دوه کاله وو. دې ماډیول پوره زموږ هغه ریپروسیسنګ د هغه تیرو تجربو وکړ.
نو هغې تاسو په ژوند کې لوی بدلون راوستو، څنګه تاسو ویلې؟
ډېر لوی بدلون. او ما پاولو پیراری هلته ولوست، د پیداګوجي اف دی اپریس او سیون هیبټس اف هایلی افیکټیو پیپل، او ما پریکټیکل په تیوریا کې ټول زده کړل او تیوري مې پریکټیکل ته انټرپریټ کول زده کړل. نو هلته ما ماستر وکړ، زه بیا لاړم پېښور کې، زه بیا په پروینشل انسټیټیوټ فار ټیچر ایجوکیشن ورته وایي، د استادانو د تربیت صوبایي اداره، ما هلته بیا استادانو لا پرنسپلانو لا د ضلع تعلیم مشرانو له روزنه ورکوله، زه د هغې استاد وم.
او دا د کوم سن خبره ده؟
پنځم کال تقریبا،
2015 کال ده. نو هغه وخت کې تاسو د خیبر پښتونخوا د استادانو د روزنې چې کوم صوبایي اداره و، هغه کې تاسو پرنسپلانو ته، استادانو ته، ښوونکو ته
درس ورکو، او هغې ته د نوي دور د نوي ضرورتو مطابق د لیډرشپ او د منیجمنت د درس ورکولو طریقې پیداګوجي چې ورته وي په دې باندې روزنه ورکوله.
لندن ته بیا څنګه لاړ؟
زه بیا د هغې نه لاړم سیو د چلډرن یو کې، ته په زلزلې نه پس هلته کرایسس پیدا شو په کشمیر کې. بیا ما کار وکړ شپږ میاشتې د پروګرام آفیسر کیپیسټی بلډینګ، هلته مې بیا خلک ډېر لوی شوک شو د زلزلې نه پس، پنځه اتیا زره خلک مړه وو. نو هلته مې کار وکړ. بیا ما یو ما به دغه دوران کې ډان اخبار ته په خپل تجربات په بنیاد باندې آرټیکل لیکلی، نو ما د معذور ماشومانو په ضرورتو او زموږ د هغې په باره کې عقاید، لکه زموږ د خلکو چې عقیده ده او متلونه چې کوم دي د معذورو خلاف او د دې د غندنې، او څوک وي دا د عملونو نتیجه ده. او بیا په زیارتونو ګرځي، یو ډېر غیر انساني، غیر فطري، غیر منطقي سلوک ورسره کوي. دغه ټولې خبرې ما په هغه آرټیکل کې بیان کړې. هغه آرټیکل زما استاد و په خان کې د هالینډ و، هغې دلته پی ایچ ډی کوله په لندن کې. زما هغه آرټیکل هغې په ډان اخبار کې ولیده، نو ما ته ایمیل وکړ، ما ته وی دلته یو سکالرشپ ته که ته دا آرټیکل لږ ایکسپینډ کړې او ما ته راولېږي، نو زه تاله دغه سکالرشپ ته اپلای کوم. او زما باور دی چې هغې دغسې یو کس غواړي، نو ما هغه آرټیکل راولېږه او ما ته هغه سکالرشپ ملاو شو. هغې ته ایراسمس مونډ سکالرشپ وي. نو ما په سپیشل ایجوکیشن کې دلته ماستر وکړ، خو دا په درېو هېوادونو کې، برتانیا کې و، په نیدرلینډ کې و، او یو میاشت دغلته په پراک کې چارلز پوهنتون دی.
وجی بالکل، په پراک کې چارلز پوهنتون بالکل.
نو مونږ پراک ته درلو، یو میاشت مو دغلته په پراک کې تیره کړه، او هغه ماسترز مونږ وکړه په د سپیشل ایجوکیشن چې ورته وایي.
فایق صاحب، خبرې ډېرې دي، ستاسو تجربه چې ده هغه ډېره زیاته ده، او په خاص کر د تعلیم په میدان کې، او تاسو مختلف پړاوونه په خپل سترګو کتلی دي، ډیر وختونه مو کتلی دي. هغه ته خور اعظم، خو یو شخصي پوښتنه ده چې په کتابونو کې کوم کتاب ډیر زیات خوښ
دی؟ کتابونو ته خو پیداګوزی اف دی اپریس چې دی، د پاولو فیراری دا، د برازیل لیکوال چې دی، دا په ما کې سار او ماخام ګرځي. دا چې ما ویل دی، دی زما راهنمایي کوي، دی ما را منې کوي، د ماته زه چې سبینه مغه ما ته تشریح کړي دا کتاب باندې چې زما کوم عقیده جوړه شوې ده
ښا
نو دغه د زمونږ د وطن د خلکو د پاره دغه د مظلومو ډډا ګوجب د پرس معنا دا ده چې ته به محکوم مظلومو خلکو ته سبق څنګه ښه او هغه بیا زما هغه تیر ژوند چې زما د ټولګي کم ژوند او زما د ټولګي نه بهر د عملی نړۍ چې کم ژوند دا بیخي د یو بل نه پرې کړی وو د دې د یو بل سره هیڅ تعلق نه و ما چې په ټولګي کې سره د کول د هغې بهر نړۍ کې ضرورت نه و او ما چې په بهر نړۍ کې په خپل پټي کې په خپل حجره کې په خپل جومات کې په خپل دفتر کې سکول د هغې زما د ټولګي سبق سره تعلق نه و نو زه دغه پرې کړم چې ودې منځ کې د دې په فلسفه باندې دغه کتاب پوه کړم چې دا ولې خلکو پرې کړي هغه کتاب چې دی هغه زه کال کې یو ځل خامخا لولم بیا بیا لولم اوره پېرې چې لولم نو زه دې نوې څه زده کوم
د مشال رادیو قدرمن ودونکو فائق یوسفزی صاحب سره خبرې ترې جاری ساتو خو یو وړ شند مارو د دمیر استو بیا حاضرېږم
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ
دا مشال مرکه کې را سره فائق یوسفزی صاحب ملمدي هغه سره خبرو ته ادامه ورکو فائق یوسفزی صاحب لکه په دغه طرح شو څنګه تاسو او ویلی چې په تاسو کله په اغا خان په هنتون کې وای نو تاسو د ژوند هغه لار بدل کړ هغه یو ماډل چې خپل ممازی ته تاسو وکتل او دا ټول مهر سره گردان کړل بیا څنګه تاسو د یو مشهور لیکوال پاولو کولو کتاب حواله ورکړل تاسو په پاکستان کې ډیر موده ته رکړی دا التم تعلیمی نظام کتلې دي او څنګه تاسو خبره هم وکړه چې تاسو خپل په کم ځای کې د پرنسپل وینو په هغه ځای کې تاسو ته یو ماډل جوړ کو چې نور چکم شخصي سکول نو خلق هغه بند کړل او هغه ماشومان تاسو سکول کې داخل کړ هغه نیمګړتیا به تاسو په نظر مانی سدي آیا نظام دی او کنه هغه شومان دی یا هغه کورنۍ دی
پښتنه چې دا درې اړخیز جواب لري یو جواب چې دا د سرکار په تګلار ولاړ دی چې د سرکار تګلار څه ده د سرکار تګلار چې د پاکستان کې هغه بیدار ویښ وګړي پیدا کول نه دي د سرکار د تګلار تشدید چې تا ته وکم هغه دا چې دی چې لکه د فوټو سټیټ نه فوټو سټیټ وباسي
ابابا مغه شان راځي بالکل
وخت یې دوسر هغه صحیح کمزوري کیږي او د سرکار سکولونه د سرکار ادارې چې دی په هغه د خلکو باور ختمیږي ځکه چې هغه کاغذ اوس تقریبا سپین شوی دی یو دویمه خبره دا ده چې سرکار د استادانو برتی کوي نو د ټوپک او د ډز د بار چې سره برتی کوي د هغه شپږ ورځې امتحان نه او هغه له چې افسر برتی کوي د هغه د پاره دوه هفته امتحان نه خو چې استاد برتی کوي نو د هغه د پاره هیڅ امتحان کرایټیریا نشته ما سره په سکول کې داسې استادان هم چې هغه زو دومره وی پلاني سپ خطر اول چې استاد زوی می برتی کو استاد غم خادي بدلم کوي او نو که تنخوا به عملی
دا دوه مړخ شو
دا دوه مړخ شو چې استاد چې دی د صلاحیت اهلیت او قابلیت د غکار د پاره نه دی دا کوم کار چې دی کوي درې مړه دا به چې ټیچینګ یا استادی یا سبق خول چې دی دا نوکری نه ده دا سرویس ته خدمت دی دا د خدمت په جذبه کیږي دا په تنخواه او په دې نه ده ولاله دا خو چې ته په کوم ځای کې کار کوي دا زموږ د دینو مکم دی دا د انسانیت مکم دی دا د پښتونولۍ مکم دی چې ته په کوم ځای کې کار کوي دا هغه ځای کار د ځای هر سیس بخپل غني هغه د کار ځای بخپل غني هغه د کار کوم طریقه چې دا هغه ورست ګور لوارم چې کار کین او خپل اوزار سه مودا پس تیری
بالکل
خو زمونږ استادان چې دی هغه خپل اوزار نه تیری خپل طریقې نه بدلی او هغه
د روایتي طریقو سره تاسو په خبره معنی روایتي طریقو سره وسم روان دي چې لتیرو څو پیړو راځي دی کده نصاب خبره من کو فایق صاحب نو نصاب کې هم ډيري غدي نیمګړتیا بیا هغه تاسو په لومړي هغه کې راوستلو خبره چې ما غو فوټو سټیټ هغه کې خبره راځي دا چې یره دا یو فوټو سټیټ غونډه دي چې هر وختونه کې کوي
نصاب چې دی نصاب د استاد په تربيت ولاړه خبره ده زما مثال بتا اس تدر کم په کلاس کې موږ سبق وی پاورټي غربت په کتاب کې خوغه بالکل د سرکار د پالیسي سره سم لیکلو چې بس خلک انګلیزي زده کې نور څه زده نه کومه د اخبار نه دی او ماشوم عکس را پریک کینچې مې کو زمينه نو مې په لارو کې دا سارو دا غشان لا ټولول خانه کې ډکره ما د سبق شروع کولو نه مخکې هغه عکس خپل کلاس ته وخو چې دا ماشوم ولې په کوڅو کې غشان لا ټولې او سکول ته نسیدي سوال دومره لوی دغه پیدا کړ جذبات په هغه ټولګي کې چې بیا هغه سبق مونږ وی د دې ماشومانو د ځنه د سترګو نه به اوښکې لاړې یو خو استاد ته یو مل نصاب ورکه هغه تینه ژوند پکې پیدا کولی شي
بالکل
او یو مر استاد ته ژوندې نصاب ورکه هغه د لوچني
استاد په نظر باندې او دا خبر خو څو صحیح وکړه لخوا دا شمیر ډیر کم نه دی بیا په ټولنه کې بیا په خاص کر د پښتنو او په قبایلي سیمو کې
نو دغه پاتہ ته وایي چې دا خو سرکار تګلار ده سرکار د چان خلق والی غولي کی فارم سرویسز ته او منیجمنت ډیسټریکټ منیجمنت ګروپ ته په دویم نمبر چې هغه اکبر والی د ټول نه پاتې هغه دغه خبره هغه خیر چې هغه راولي کی سکولونو ته نو دلته په برتانیا کې پی جی سی چې کوي هغه لړو چې هغه یو کال سکول تم ځي او یونیورسيټي پوهنتون تم ځي د سر ګرولو وخت وسره نه یا چې زمونږ کوم پخوا استادان زم په وطن کې غریب یو کورس کو جی وی به وتوی جونیئر ورنیکولر
ښه
د خلکو د پخوانو استادان به ته د ټوکو نه جګلر اف د ویلج وی
خالي
د کلی جادوګر کلی پالو نو هغه ډیر زورور کورس وو اب سم دم لکه د فوجانو غوند ټریننګ به ورکاو په اریپور کې او دا غي داري پرنسپل چې به هغه په صوبه کې وټلې بهترین اډمنستریټر او د اډوکیشن نو هغه زما پلار یا دا هغه مرګرو چې کوم کورس کړو هغه خوشاله نه دا غي وجه دا غي وي مونږ بالکل دا خبره تیار کړی یو د کار د پاره چې دا پیشه نه ده د خدمت ته او دا به تل کې د عبادت په شان کې نو دا خو د وطن سره مینه زمان خلک خپه شي د زمونږ ګری زه وینم په مونږ ځان ته وطن دوست وایو قام دوست وایو دې زه په جلسو جلسو کې وینم بیا تاسو ته کوم لکه ته استاد دې ته چې جلسې تر اتلې نو سکول جلسې نو سکول ضروري وکنه انت ما شومان ته ته ناشتو ته څنګه وطن دوست وځو کو وطن دوست تم زه په سکول ته زم زه جلسې ته نه زم جلسې به نور خلکو کې زه ولو ته سبق هم چې دا یو خراب دې زه ما د قام سبا دې نو هغه احساس نشته هغه جذبه نشته هغه ونر نشته
دا خو تاسو فایکس بالکل تاسو څنګه ویل دا خو تاسو هغه نیمګړتیا بیان کړی که خپل تجربه را سره لږ شریکه کړئ چې په وطن کې پاتې شوی او تاسو بهر هم حالات وکتل ستاسې یو هغه محسوسوي تاسو چې هغه کارونه باید ستاسو زړه کې دي یا تاسو خواهش هم دا لري چې هغه وشي چې هغه سره دا ټولنه کې دا د څنګه تاسو د زده کړو پوره یو ډیر خولي یو تصویر تاسو عکس باندې وکړه چې دا عملي شي
نو اول خو په ځان ته الزام ورکم ځان به تورن کوم چې ډیر لوی خطا مې کړی چې زه خپل وطن خپل لکه راغلی دلته لندن ته ما کول شو چې دا اوس زما کم سوچ ته زما کم فکر د ما ملامت کوي چې تا خپل وطن کې ډیر خدمت کول شو د خپل خلکو خدمت کول شو د خپل بچو خدمت کول شو نو لومړی خبره خدا ده چې ځان بګرم کم چې اوس راته احساس کیږي چې کاش زه نه راغلی هلته زموږ ډیر ضرورت او مونږ کول شو چې هلته مو ډیر خدمت کړی دویمه خبره دا ده چې اوس د دلته نم کوشش کوم چې څومره استادان پیژنم ډیر مرګري استادان دي پرون یو مرګري خپل سکول ما سره شریک کړ داسې شاړ بې دیا پروت ما ورته وې په دې سپرلی کې په کتاب ونه کړلې انو مې زه به تاسو ته بیا خبرې ونه کړم سکول ما شومان ته د اشر په شکل کې وایا په یو غنټه کې دا ټول سکول تاسو ته ونه ډکول شي ما په خپل سکول کې ونه کړلې ما په خپل سکول کې خلک راغوښتل ما د والدینو سره رابطه ټینګ ساتله زه د خلکو سیاسي مداخله زه د غکلي ناظم به ما ته په خپل کې ناشتو ما ته وی تاسو ته هیڅ نشم کولې ځکه په تاسو کې خلک مېندې نو سکول چې دې دا خود کلی یو ډیره موزده محترمه معتبر اداره ده او په کار داده چې زمونږ استادان بل قانون د نوي دور د تقاضو سره سم کې نوي نوي ونرونه زده کې هغه زمانه کلی د چې استاد به ترانسمیټر او شاګرد به ریسپټر او تا به کیسټ د په شاګرد کې به بس واچولې اوس خو کریټیکل ټینکینګ خلک وي نوي سوچونه انوویشنز نوښتګري په کار ده او ماشوم ته سوالونه کېده او سوالونه جوړول چې دا لوی هنر دی. افلاطون وایي ما سره جوابونه نشته خو زه ډېر کوټلي سوالونه جوړولی شم. نو استادان په کار نه ده چې ځان د علم سرچشمه وګڼي، بلکې د ماشومانو سره د زده کوونکو سره په ګډه باندې نوی علم جوړ کړي چې هغه د ماشومانو د عملي ژوند پوښتنو ته هم جواب ووایي او د هغې د تعلیمي ژوند پوښتنو ته هم جواب ووایي او د بهر دنیا چې ده او د ټولګي دنیا دا د یو بل سره وتړي چې د ټولګي د زده کړو نه ماشوم بهر ګټه اخیستی شي. موږ په لسمه پورې ریاضي وویله خو زمونږ د کلي د ځمکو کچ میچ چې ده په لیکادر لالاکې هغه سبق نه دی ویلي. نو موږ د مربع او مستطیل او ټرایینګل او ریکټینګل او داسې ویلي دي،
خو هغه موږ په عملي توګه باندې نه دي هغه کړي.
په ځمکه راته زنځیر کېدې نو دی نشم کچ کولی، ځکه ما پریکټیکلي عملي تور مې کړي نه دي. نو د پکار دا چې موږ ماشومانو ته هغه څه وښیو. هغه یو کاکا خپل زوی راوسته، استاد به توی د سره کتاب نشته وي، استاد کتاب ته حاجت نشته، ټانګه پی چلوم، بس چې 50 روپۍ ولا څوک ورکړي چې دې ته دوه والی او درې ولا واپس ورکړي بد دا وته وښیا. نو هغه د عملي ژوند لپاره خپل زوی ته ریاضي خون غوښته، ځکه د هغه ټانګې له په کار وه. زمونږ ریاضي چې د دا ټانګې د کوچوان بچې نشي روزلې.
د مشال رادیو قدرمن اودونکو فائق یوسفزی صاحب سره خبرې ترې جاری ساتو، خو یو بل شند مالو د دمې رستو بیا حاضرېږم.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرگونه نورمو پر ٹویٹر تاکی بوی
دوی دورزی لتازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیخو زان خبروی.
تاسو هم مونگ پر فیسبوک، ٹویٹر، انسٹاگرام او یوٹیوب بدرگا کرے.
دا مشال مرکه کې را سره فائق یوسفزی صاحب ملمدې، هغه سره خبرو ته ادامه ورکو. فائق صاحب خبرې ډېرې زیات دي او وخت هم را سره لند دی او دا ساسو د خبرې ډېر په زړه پورې هم دي. څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې د نوې تقاضي انوویشنز نو وختونه او دا او په نن سبا په دې وبایي حالاتو کې هم کوم ګورو زده کړې ټول آنلاین یا ورچوال په انټرنیټي بڼه باندې کیږي، نو په دې حالاتو کې تاسو څنګه ګورئ چې نظام سچته اړتیا لري چې سکولونه داسې ځای جوړ شي چې ماشومان ته زده کړې وکړي؟ تاسو یو ډېر ښکلی خبره وکړه چې د ټولګي کې کم زده کړې دي او بهر ژوند کې کم غدي، هغه هغه سره ایس سمین.
نو د دغه لپاره د ټولو نه مهم دغه چې دی دا د استاد روزنه ده، چې استاد روزل پکار دي، استاد د نوي دور د تقاضو مطابق روزل پکار دي. بل دا د سرکار دا پلان شته نه چې دا ماشومان دي ژوند زده کړي، دا ماشومان دي داسې سزده کی چې په دې نظام ګوته پورته کی، ځکه دا نظام ډیر ډډ دی، په دروغ ولان نظام دی. هغه د پاره نور دروغ خول غواړي خلکو ته، نورشتنولي براوستل غواړي. او بل خبره دا ده چې اوس خو انکوایری بیس لرننګ وته وي، سکول ماشومان له پروجیکټ ورکی چې تاسو په دې باندې څېړنه وکړئ، معلومات راغونډ کړئ، یو پریزنٹیشن جوړ کې دلته ورکې. د انویسټیګیټیو لرننګ دی، کوآپریټیو لرننګ دی، انکوایری بیسډ لرننګ دی. کوآپریټیو لرننګ کې 15 ماشومان شریک کار کوي په ګروپونو کې. نو په کار دا ده چې موږ ماشومان باندې کار وکړو. دلته کې اصل خبره دا ده ماشومان پیسې یو کینولې دي او استاد اکتیو دی، بس چې موږ استاد پیسې یو کو او شاګرد مو اکتیو پوزیشن تک چې بای ته ځان لمو می ځان لبس دکې، ځکه ته ژوند کې موږ داسې پرس کړی دي چې نه بس دا به استاد به ژوند کې. استاد غزاله گردانو نه کوي او شاګردان خالی منګي ګڼلې دي ډکې، داسې نه ده. شاگرد کې خپل ډېر لوی ټیلنټ دی، هغه کې تخم دی، هغه کې انرژي ده، هغه کې صلاحیتونه دي. د هغه صلاحیتونو خصمانه پکار ده. او بل خبره دا ده چې که یو ماشوم کې میوزیکل صلاحیت ته پکار ده چې هغه هغه لاین ته خلق برابر، که یو ماشوم کې آرټستیک صلاحیت ته چې هغه هغه وو تقریبا
دغه دی وخی بالکل. موږ په ټولنه کې خدام مغه چې یو ټول مور پلار خدا خوایي چې یا ډاکټر شي یا انجینیر شي.
انجینیر شي دغه خبره ده. نو دا پکار ده داد چې ماشومانو کې د وکالت دغه دی پکې که د جرنلزم دی پکې که د پینټینګ دی پکې که د ډراینګ دی پکې که د میوزیک دی پکې که د میتھمیټکس دی پکې که د ساینس دی پکې په کار داد چې په هغه شعبه کې هغه په مخ لاړ شي او هغه ته ټولنه مو سره کومک وکړي او مکتب یا اسکول ښوونکي دا ورسره هم کومک وکړي او میډیا مو سره کومک وکړي نو اله کېدی شي که موږ دغه څه کوو چې بس مرغه او میان به دواړه الوزي یا مرغه او کبان به دواړه لامبو وخي دا ممکنه نه ده.
په اخره کې فایق یوسفزی صاحب زمنګ اوریدون کو ته هغه ساس دا غږ اوري نو دا کولی خبرې وکړي زما زړه نه غواړي چې تاسو دا مرکه روان غاړم پیغام بس تاسو سي
بس پیغام دغه دی چې په خپل ماشومانو باور کوي او هغه له چې تاسو کوم باور ور کوي هغه ول مخرابوي او خوونه او روزنه چې دا دا جاب یا امپلایمنت نه دی دا خدمت دی او هر څوک کول شي د کلی هغه سړی چې لګ یو روزګار دی په کار دی چې هغه د خپل کلی مکتب تلار شي او ماشومانو ته د خپلو تجرباتو په رڼا کې د خپلو زده کړو په رڼا کې نوي څه وښيي هغه عالمان چې خبره ختموي وما علینا الا البلاغ مبین چې ستاسو زده دي هغه د خلکو د خیر دپاره د خلکو د ښېګړې دپاره بیان کا چې خلک تینه ګټه والي نو زموږ ټولنه کې که د زراعتو ماهر دی که د ساینس دی که د ریاضی دی که د بل څه دی که د بل څه دی موږ ته هیواد بدلول نه دي خو کوم مکتب کې چې موږ زده کړې کړي دي په کار ده چې هغې ته خامخا ورشو او د هغې سره کومک وکړو او دا غي حال بدل.
فایق یوسفزی صاحب ډیر زیاته مننه چې مشال مرکه پروګرام تاسو برخه واخیستله او ګټورې خبرې مو را سره شریکې کړې.
مننه کور مو ودان.
د مشال رادیو اوریدونکو مشال مرکه کې مو د تعلیم چارو پوها فایق یوسفزی صاحب خبرې واورېدې. په همدې ځای پروګرام رنګاړو خپل کوربه ګولایسته اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې ده
د مشال مرکه تاسو واوریدل وزارت د دوه مخبرونه د مشال راډیوي مجله لرو د مشال راډیوي مجله خبرونه کې د قندهار د بخوانی ولسی هنرمند عبد الله جان د ژوند د کار په اړه معلوماتو ترڅنګ نور مطالب هم اوریدل شي د خبرونه کوربا نجیب امیر دی
د مشال راډیوي مجله د مشال رادیو ګلالۍ اوریدون کوستړې مشه د مشال رادیوي مجله د زن نجیب عامر در سره یم دا نوی را سره په خبرونه کې له قندهار زموږ فرهنګي ملګری عبدالواسع حسیال صاحب ملما ده حسیال صاحب په برخه باندې ډیر زیات کارونه دي فرهنګي خدمتونه کړي دي له همدې په افغانستان کې ده له قندهار را سره د واتس اپ لالارې ملګری شوی دی او دوی په برخه ډیر کارونه دي خو یو کار دا دی چې د افغانستان د کندهار سیمې د نامتو هنرمند ارواښاد عبیدالله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې هم کار کړی او کتاب یې لیکلی دی. عبیدالله جان کندهاري د افغانستان یو خوږ ژبې هنرمند و که په فارسي ژبه کې یا د فارسي سندرو کې موږ د احمد ظاهر د ځوانۍ مرګۍ ارمان کوو خپه کیږو پینو په پښتو برخه کې بیا د عبیدالله جان په تند ځوانۍ کې مړینه د فن د مینهوالو په زړه د خفګان سفر اولی. نو سیال صاحب عبیدالله جان کندهاري څوک وو که اوریدونکو ته وپیژنئ؟ خلکو خو سندرې اوریدلې خو کیدای شي ډېر خلک نور معلومات ورباندې نه لري.
ډېره مننه امیر صاحب. لومړی تاسو ستاسو د راډیو ټول کارکونکي او ستاسو درانه د خبرونې درانه مینوال او اوریدونکي سلام احترام مینه او درنښت په دې هیله چې جوړ روغ خوش خوشاله به یاست تعارف خو تاسو مخکې وکړئ. ډېره مننه کول ده. عبیدالله جان کندهاري څنګه چې د نامه سره کندهار لیکلی یا لیکلی نو عبیدالله جان د کندهار د سیمې یو ډېر سندرغاړی دی چې تقریبا په 1903 لمریزه نیټه کې زیږېدلی. تقریبا په 14 کلنۍ 15 کلنۍ کې یې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. په کندهار کې هغه وخت یو شمېر سندرغاړي اوسېدل چې په هغه کې شاه محمد کندهاري و ولی محمد کندهاري و سید محمد کندهاري و خپل استاد ناشناس دی، رحماني صاحب دی، سلیم کنداری دی، نور او نور وسیدل. خو د تقریبا هغه ځوانه طبقه کې راځي، د ناشناس و، د رحماني صاحب و، اشرم احمد ولی محمد کنداری څخه دی لږ کښته، یعنی د عمر په لحاظ دی وروسته بیا راپورته کېږي. خو د ده هغه ځانګړی سټیج دی، هغه ځانګړی پانیا دی، د سندرو په برخه کې ډېر شایسته ژغې دی، ډېرې ښې سندرې انتخابوي، ډېرې شایسته سندرې وایي. دی بیا د په سیمه کې ډېر دغه وکړي، تاثیر و اغېز د ده ژغ پر خلکو ودرلودی. نو بیا هغه و چې د ډیورین د کرشي هغه غاړې ته هم خلکو په اخترونو و جشنونو و او نورو میلو کې بیا وی، مثلا په ګلستان کې ډېرې سندرې ویلې چې د ګلستان سازونه د سینمتو سازونه دي، هغه که د ډیورین د کرشي دې غاړې او هغه غاړې ته څوک وسېږي، هغه چې کله د ده سندرې واوري بیا پوهېږي چې دا کنداري سازونه دي یا دا ګلستان سازونه دي. همداشان تر کوټې پورې، تر پښینه پورې چې دا یو وخت د لوی کندهار یوه برخه هم وه، هلته هم دوی تللي دي، بېلابېلې سندرې ویلې دي. او په افغانستان کې په خپله په رادیو افغانستان کې، په ملي رادیو تلویزیون کې هم دوه درې سبتونه شته، د ملي رادیو سره یې تقریبا اوه اته سندرې ویلې دي چې دا د ملي سندرو په نامه یادېږي. همداشان یې په لښکرګاه کې، په هلمند کې، په هرات کې هم بېلابېلې سندرې ویلې دي، د بېلابېلو جشنونو لپاره تللي وو. خلکو ډېر ځکه خوښاوه چې دی پر سندرو لاسبری وو او ږغ یې ډېر ښایسته ږغ وو.
صحیح. حسیال صاحب، په دې ټولو موضوعاتو به خبرې کوو. سوکه سوکه ده، راته وایي چې تاسو د ځینو نومونه خو واغستل چې عبیدالله جان کنداری چې کوم وخت کې سر راپورته کړ د موسیقۍ په نړۍ کې، کوم هنرمندان هلته هغه وخت کې موجود وو، د ده ملګري هنرمندان څوک څوک وو، ده خپل دا موسیقي د چا نه زده کړې وه؟
دی په اماتور ډول راغلی دی، علمي زده کړې د سندرو او موسیقۍ په برخه کې نه وې کړې. په کندهار کې هغه وخت هم موږ یوه دسته سندرغاړي درلودل، لکه مخکې چې هم د ځینو یادونه ما وکړل، مثلا استاد ناشناس و، رحماني صاحب و، دوی دواړه ژوندي دي خدای دې راته لري، شاه محمد کنداری و، ولی محمد کنداری و، سید محمد کنداری و، سلیم کنداری و، همداشان نور محمد و، استاد نور محمد. نو بیا د استاد نور محمد سره دی تقریبا ډیر پاته شوي دي، کله چې به د یو سندرې د ویلو چانس و، نو بیا به عبیدالله جان کنداری دوی ورواړه و چې ورسه قرار قرار دغسې د نورو سندرغاړو سره یې هم ملګرتوب کړی دی. خو اوس ماما نور استاد سره دی ډیر پاته شوی دی، هغه به ده ته لار ولیکو شول. بالاخره دی نور په دې برخه کې په ډیرو طرزونو باندې پوه سو. بیا د ده یو افغانستان سندرغاړي هم اوریدل، لکه احمد زایر و، رخشانه و، خپل بیلتون و، استاد سرهنگ و، نور او نور. د هغه تر څنګ هندي راډیو هم اوریدل چې هلته افغانستان کې د هند لپاره سندرې درلودې خپرولې. د هغو څخه هم ډېر اخت کړی دی د موسیقۍ په برخه کې، چې ډېر هغسې هندي د طرزونه دي چې هغه یې د خپلو پښتو سندرو لپاره کټ
مټ کټ کړي دي، خو بیا پښتو سندرې اورېدونکو ته وړاندې کړي. یعنی اصل صاحب دا ویلی شو چې دی یو خلاق انسان و، که د هرې لارې ممکنه وه د زده کړه کړې ده، چې د هندي راډیو اورېدلې ده، دا غزې طرزونه هم زده کړي دي، که احمد ظاهر اورېدلې، که په محفلونو کې استاد ناشناس یا دا نور هنرمندان شاه محمد استاد دی اورېدلې، نو ده هغوی نه زده کړه کړې ده.
بلې، و د یو خلاق انسان و په دغه برخه کې. هغه د چا خبره ده که ووایو چې یو نابغه انسان و، هم به مو مبالغه نه وي کړې، ځکه چې د ده ډېری سندرغاړي یا ډېری هغه دوستان اوس هم ژوندي دي. مثلا لکه ظاهر جان تبلیې، د ده سره د تبلې اله ژغولې ده. دوی په خپله وایي چې موږ هرات تللي وو په یوه اختر کې، بیا هلته استاد سرهنګ هم راغلی وو. نو بیا چې کله استاد سرهنګ یو سندره وویله، دی هم هلته ناست و، هغه سندره یې کچ مچ تر هغه ښایسته کاپي کړل. نو دلته چې کله موږ د کومو سندرغاړو سره خبرې کوو، نو دوی وایي چې عبیدالله جان کنداری په د موسیقۍ په برخه کې فوق العاده استعداد
درلودي. درنو اوریدونکو، تاسو مشال رډوی مجله او ریداونه پکې له ښاغلي عبدالواسع حسیال صاحب سره خبرې کوو. د زمونږ د کندهار د سیمې فرهنګي شخصیت
کتابونه چاپ شوی دی په بیلابیلو ادارو کې کار کړی د عبدالله جان کندهاری پر ژوند او فن هم یو کتاب لیکلی دی. دا خبرونه به روانه وي خو راځئ د عبدالله جان کندهاری په آواز کې یوه سندره اورو. له سندرې پس بیرته
راکړم. لکمار پر خزانه ساده در پر خار پروتم لکمار پر خزانه مغربا ساده حسن وازی پھر مشرقا پھر مغربا ساده حسن وازی دشایس بیان کیجی زمانہ پر زمانہ ما پرتا باندې بایللې دردانه دا نادانا ساده در پر خاور پروت لکه ما پر
تنورې دم کو سندرم وورې دا دروخه د عبدالله جان کندهاری په واسه کې ماشاءالله ډیوی مجلې ته غوږی. او زموږ ملما عبدالواسع حسیال صاحب دی. حسیال صاحب دره ته وایي چې عبدالله جان کندهاری په ولسی مجلسونو کې ډېرې سندرې ویلې که راډیو افغانستان ته یا هغه وخت کې نه پوهېږم ټلویزیون به وم که نه د افغانستان هلته هم سندرې ډېرې ویلې دي.
بلې امیر صاحب عبدالله جان کندهاری ډېرې ولسی سندرې ویلې دي. دی شوقي سندرغاړی و. ډېر کله به داسې هم وه چې زما په کور کې شادي ده ستا په کور کې شادي ده هلته شادي ده هلته پروګرام دی نو بیا به کله دی خبراوه او د خپلې موسیقۍ د ډلې او ګروپ سره به بیا راتلی هلته موسیقي کول. نو د کندهار خلک دغه ته شوق وایي معنا دا د شوق پیته ده یا دا د شوق سندرې دي. او دوهم ډول سندرې دا وي چې هغه په راډیو افغانستان کې ویلي دي یا په ملي راډیو تلویزیون کې یوازې لپسین کړي دي. او د هغه تر سوا درې حتی څلور موزیکي د موزیک سټوډیوګانې درلودې چې په کابل کې سینټر موزیک و افغان موزیک و اریانا موزیک و او دلته په کندهار کې کندهار موزیک و په دغه موزیکونو کې هم تقریبا دیارلس څوارلس د موزیک کې ویلي دي. د ده ډېر هغه مینهوال چې د ده سره یې ډېره راشه درشه د ده غږ اوري بیا چې کله یې کتاب په ټیپ کې واوري په راډیو کې د ده سندره واوري بیا پوهېږي چې دا پلانی شوق دی دا پلانی موزیک دی. د په موزیک کې آرس پکې ویلې چې په همداسې بیا په سلګونو نه بلکې په زرګونو سندرې ویلې.
صحیح صحیح. او په کورنۍ کې نور څوک د ده نه وړاندې یا وروستو هنرمندان تیر شوي دي اوس یې کورنۍ چیرته ده او څوک یې پاتې دي کورنۍ کې؟
دوی څلور وروڼه وه. یو یې د نور محمد تره کې د حکومت پر مهال باندې په عسکرۍ کې ورک سو. دوهم ورور یې هم کشری و په نه کلنۍ کې ومړ. او بل ورور یې تر ده کشر دی هغه حبیب الله جان دی هغه هم دا مهال په کندهار کې اوسېږي. او پاتې سو عبیدالله کندهاری. عبیدالله کندهاری په دیارلس سوه اته پنځوس کې کله په دیارلس سوه اته پنځوس کې دی د کندهار د ښار څخه د سپین بولدک تخته پل له لارې د ریګستان په لاره باندې د ډیورین د کرس څخه اوښتی په لاره باندې دوری د افغانستان خواته دوری د کندهار خواته بیا ځینې مغریزې کړۍ ستا هغه بیا دی ایساروي دی نیسي بیا یې په شهادت باندې رسوي. نو د عبدالله کندهاری یوازې یو ورور د حبیبالله جان په نامه هغه په کندهار کې اوسېږي. دا مهال نور د کورنۍ هیڅوک هم نست.
سندرې چا نه دي ویلې د نه مخکې یا وروسته؟
بله ما چې څونه پلټنه کړې ده کله چې مې دغه کتاب لیکي نو بیا مې د ده ټوله کورنۍ پیدا کړه. دوی د کندهار ښار په څلورمه ناحیه کې اوسېږي. بیا مې د دوی ټوله کورنۍ وموندله اکاګان ورور او هغه څوک چې دوی سره راشه درشه لري قریبانې دي دوستانې دي هغه مې ټوله پوښتلي دي نو مخکې د دوی په کور کې هم سندرغاړی نه وو او وروسته هم سندرغاړی نست. یوازې ویدلاجان کندرۍ د دا کورنۍ څخه ګواکې راوچت شوی دی، سندرو ویلو ته یې مخه کړې ده.
درنو اوریدونکو، تاسې مشال رادیو ته غوږی د مشال رادیو مجله کې داونه عبیدالله جان کندهاري په اړه د پیژندل شوي لیکوال عبدالواسع حسیال صاحب سره خبرې کوو. خپرونه به روانه وي، خو د خپرونې په دې برخه کې د عبیدالله جان کندهاري یوه سندره تاسو ته وړاندې کوو.
مورستان مکمل فطرتی پکشن غشتی اسمان شان شوکتی، مورستان مکمل فطرتی پکشن غشتی اسمان شان شوکتی، زمانہ دید شاکار تشاید، زمانہ دید شاکار تشاید، تاریخ ہم سادا مران ڈک سپتی پکشن غشتی اسمان شان شوکتی، مورستانی مکامل فطرتی پکشن غشتی اسمان شان شوکتی، پکشن غشتی اسمان شان شوکتی، تا پالنی دد خار محباتی پکشن غشتی اسمان شان شوکتی، راہبر دا انقلاب دا دے ملاتی پکشن غشتی اسمان شان شوکتی، راہبر دا انقلاب دا دے ملاتی پکشن غشتی اسمان شان شوکتی،
دونکو سندره مو واوریدا به تر اگرزو ورزو کندهار ته عبدالواسع حسیال صاحب را سره دی. حسیال صاحب مهربانه یاسته قدم را ته وای چې د عبدالله جان کندهاری ټولو مرسوم راو په دې کې به هنري عمر سم راو.
بلې، تقریبا د 25 کالو چې په شهادت باندې ورسېدی خدای پاک یې د ټولو شهیدانو سره د ټولو افغانانو سره، او د تقریبا په 14-15 کلنۍ کې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. یوازې یولسیزه یا تقریبا یولس نیم کاله سندرې ویلې دي، تقریبا یولسیزه ګواکې د سندرې وویل.
سیال صاحب دوی واده کړی او ماشومان یې وو کنه؟
د واده کړی وو، د واده وو، واده کړی وو، خو د واده تقریبا تازه شپې وې، څلور نیم میاشتې کړه وشتې وې چې دوی ناڅاپه په افغانستان کې دغه د انقلابونو سره سم ډیری افغانان یې ته وهڅېدل چې باید هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته مخه کړي. په دغه حالت کې د ده سره خپله مېرمنه هم ورسره وه چې متاسفانه مېرمنه یې کونډه شوله او دوی ته شهادت ورسېدی، اولاد یې هم د مېرمنې څخه
او تاسې د هغوی پر ژوند او فن باندې دا کتاب چې ولیکو د دې خیال څنګه ذهن ته درغی او تاسو څو کال وړاندې دا کتاب چاپ کو؟ په دې کتاب کې څه څه دي؟
دا کتاب عبید الله جان کندهاري څوک وو؟ د دې ځای څخه راپیل کېږي. اول د دوی کورنۍ ته رجوع سوې ده چې دوی وپېژنو چې د ده پلار څوک دی، نیکه څوک دی، د کندهار ښار په کومه سیمه کې چې اوسېږي، دلته د کومې خوا څخه راغلي دي. همداسې بیا د دوی کورنۍ وضعیت دی، همداسې د ده زده کړې دي، د ښوونځي زده کړې دي، همداسې د ده هنري سفر دی، همداسې د ده شهادت دی، همداسې البته دا به ووایو چې د دې مېرمنې درلودې، د دوی مېرمنې درلودې، دوه کندیانې سوې، خو اولاد یې نه درلودې. د هغو مېرمنو برخلیک یې څه سو؟ هغه مېرمنې څه سوې؟ په دغه کتاب کې ټوله پلټنې ترسره شوې.
اسیال صاحب، تاسې فکر کوئ چې د عبیدالله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې څومره کار چې و هغه تاسې وکړو؟ که نه اوس لا نور کار هم پې په کار دی، ځینې اړخونه داسې شته چې تاسې یا نور لیکوالان پې نور کار هم کولی شي که وخت داسې زمینه برابره کړه.
بله، په مخکنی پوښتنه کې هم تاسې یو شی مطرح کړئ. البته هغه پوښتنې دوه جزه درلودل. یو یې دا و چې تاسې ولې دا کتاب ته مخه کړل، که اجازه
راکوئ
زه به اول دا ووایم چې ولې زه وهڅېدم چې عبیدالله جان کندهاري پر هنر باندې کار وکړم. زه ډېر وړکۍ وم، کوچنی وم، نو موږ هم د کندهار ښار څلورمه ناحیه کې اوسېږو، یعنې عبیدالله جان کندهاري زموږ د کوڅې هم دی ګواکې. کوچنی رادیو په برنده کې پرته ده، زما مشره خورکۍ ده، هغه ناسته د خبرې کوي. کندهار رادیو چالانه ده، کندهار رادیو سټیشن کې د عبیدالله کندهاري دا سندره چالانه ده، یا په کندهاري سلا لګیږي شایسته کندهار ډېر ډېر یادومه، نه هېرېږي که هر څو یې هېرومه. زما خور ما ته مخ راواړوي، دی داسې یو څو ورځې تر مخه یو چا شهید کړي، د یوې ډلې نوم یې یاد کړي چې هغه وخت یوه ډله دلته واکمنه وه تقریبا. دی زما ډېر په ذهن کې سو. کله چې زه راپورته شوم، زه د ښوونځي شوم، زه د مکتب سولمه، بیا به مې هم د سندرې کله کله اورېدلې. نو کله چې د دې سولم چې زه قلم پورته کړم، بیا له شمرغه هغه وخت زه کندهار کې د یوې مشهورې رسنۍ سرغه رهبر خبریال وم. ما هم موټر درلودی، ما هم ټیپ ریکارډر درلودی، ما هم کمپیوټر درلودی، ما هر څه وسایل ټوله درلودل. نو بیا چې به کله یو خوا ته تلمه، د خپل اصلي کار تر څنګ به مې د عبیدالله جان کندهاري په اړه هم د ځینو هغه دوستانو سره چې د عبیدالله جان کندهاري سره نږدې پاته شوي دي، هغه به مې ژغاروله. نو بیا ما هڅه وکړه، کوشش مې وکړ چې عبیدالله جان کندهاري پر هنر باندې، د ده پر ژوند باندې، د ده پر هغه برخه کې چې دی په فرهنګي چارو کې پاته شوی دی، او په یو برخه کې خو ګواکې موږ هم فرهنګي خلک یو، د لیکوالۍ تر څنګ، د شاعرۍ تر څنګ چې زه یې کومه، د هغه تر څنګ مې بیا هغه خبریالي چې مې کولې، هغه څېړنه چې مې کوله، دا مې بس یو ښه لاسته راوړنه وبلله چې یو څوک په کندهار کې کار کولی شي، هغه زما همزولي، زما فرهنګي ملګري، نو هغه به زه یم چې زه کار وکړی شم، ځکه چې ما ته ښه زمینه برابره وه چې بالاخره پر دې مې ډېر کار وکړي. او دی مې د ده جسد مې د تقریبا د شپږ دېرش کلونو څخه وروسته کندهار په ریچې کې ومنده، بیا مې کندهار ښار ته رانتقال کړي، او په کندهار ښار کې مې د پنځمې حوزې سره څیرمه د شورندان په سیمه کې چې یوه ځانګړې سیمه د سیمه ییزو خلکو لخوا څخه راکول سول، تقریبا لس جریبه مځکه ده. بیا مې د ده تدوین هلته وکړي، او دی مو هلته د دوهم ځل لپاره په داسې حال کې خاور ته وسپاري چې د کندهار زرګونه انسانانو په هغه جنازه کې ګډون کړی.
الله پاک دې ستاسو د خدمتونو اجر درکړي. نو تاسو راته ویل شئ چې اوس خو تاسو په کتاب ولیک، نو نور کارم په پکار دی؟ ځکه نن سبا ډیجیټل زمانه ده، مستند فلمونه هم پرې جوړېدلی شي، ډاکومنټریانې، تاسې سره به هم ډېر مواد وي. نو آینده کې اوس خو حالات داسې نه برېښي په افغانستان کې، خو آینده کې تاسې څه فکر کوئ د عبیدالله جان کندهاري پر تیر شوي ژوند باندې څه کېدای شي نور؟
ولا هلته امیر صاحب د ده د قبر ځای چې دی، د ده د مزار، نو د ده مزار تقریبا د ده هجره لس جریبه ځمکه ده. هلته ما ویل چې د ده شایسته مزار جوړ سي، د ده دپاره شایسته ګنبته جوړه سي، د ده لپاره هلته مراجعین چې ورځي د تفریح ځای به وي، هلته به یو مسجد وي، هلته به بیا څوک لمونځ کوي، او په یو بل کونج کې به بیا د ده دپاره یو خانقاه وي، بیا به هلته موسیقی والا راځي بیا به هلته د پر ژوند او هنر باندې غږیږي. خو هغه د حالات افغانستان غیر دغه سیږي چې څوک د راتلونکي په اړه هیڅ فکر نشي کولای. او بل خبره دا ده چې څه موده تر مخه زه په کندهار ملي رادیو تلویزیون کې د ادبي خپرونو مسؤل ومه، نو ځینې داسې سندرې ویلي چې مثلا لکه شایسته کندهار ډېر ډېر یادومه نه هېرېږي که هر څو یې هېرومه. بیا به مو کیمره واخیستل، د ځینو شایسته او تاریخي سیمو عکسونه به مو واخیستل، د ده د سندرې سره به مو مل کړل، بیا به مو په تلویزیون کې ورته خپروله. نو دا یو ښه برجسته قوي ټیم ته چې هم په فزیکي لحاظ قوي وي، هم په مالي لحاظ قوي وي، هم داسې یو ښه تخنیکي ټیم وي، دغسې یو ټیم بیا کار کولای شي چې دغه د عبیدالله جان هنر ته نور رونق هم ورکی او نور هم وځلوي. متاسفانه زه یوازې هم ډېری خلکو را سره ژمنې وکړې چې دا به کوو دا به کوو او ها به کوو. متاسفانه تر اوسه عملي جامې هیچا نه دي اغوستي په دغه برخه کې چې نور هم زما لاسنیوی وکړي او ما سپورټ کړي په دغه برخه.
مننه سیال صاحب، الله پاک دې هغه ورځ راولي چې خلک په رښتینې معنا له هنر او هنرمندانو سره مینه مو کوي او د هغوی سره کومک هم کوي. په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې هنرمندان په ورته ډول چې عبیدالله جان وژل شو وژل کېږي، کوم چې ژوندي پاتې دي د هغوی د موسیقۍ مخه نیول کېږي. څه فکر کوئ د ولس مینه د هنر سره داسې لارو نه کمېدی شي که نه؟ ولس خپله مینه په هر حال کې د خپل هنرمند سره او د خپل هنر سره جاري ساتي.
بله، که هر څومره محدودیتونه ولګېږي خو بیا هم څوک چې په کومه برخه کې د هنر او موسیقۍ سره مینه لري طبعا هغه به پایي. که دلته په کور دننه کې نه وي، په افغانستان کې نه وي، که چیرې نور هېوادونه ته ولاړ شي، به هلته د خپل هنر پالي. مثلا موږ استاد ناشناس یادولی شو چې هغه د کندهار دی او په بهر کې دي. کله چې هلته دغسې یو پروګرام وي، بیاری راځي سټیج ودرېس ته راځي، میدان را میدان ته کېږي، سندرې وایي. رحماني صاحب همداسې دی، عبدالروف کندهاري همداسې دی، نور سندرغاړي زموږ فرهادریا او نور چې دا مهال له شمال غژوندېږي، هغه که د هېواد څخه بهر هم یې، خو کله چې د افغانانو یو جشن ته، یو محفل ته او یو پروګرام ته ورسي، حتمي سندرې وایي. نو د سندرو ویل څوک په زور باندې څوک نه شي راګرځولی. معلومه خبره ده چې په ځینو مواردو کې به سانسور یې، محدودیتونه به یې، موانع به وي، خو څوک د خپل شوق ذوق څخه تقریبا تر ډېره ځایه پرې راګرځېدای نه شي.
بالکل، موسیقي یو طبیعت ته د انسان لکه طبیعي سیزونو سره مینه ده، لکه د سیندونو د بهېدو چې څوک مخه نشي نیولی، لکه هواګانې چې چلیږي څوک یې نشي ایسارولی، د باران مخه نشي نیولی، همداسې د موسیقي مخه به هم نه نیول کېږي. الله پاک دې هغه ورځ راولي چې افغانان په آزاده فضا کې موسیقي واوري، هم په خپله موسیقي وکړي. سیال صاحب، ستاسو له هڅو ډېره مننه. او موږ سره ستړي شوی له کندهار را سره وای د واټس اپ په لار باندې. کور مو ودان، ژوندي اوسئ، په آخره کې څه پیغام لرئ؟
ژوندي اوسئ، خیر اوسئ، امیر صاحب شاد و آباد اوسئ. ستاسو راډیوي خپرونې زه ډېر کله تعقیبوم. هغه افغانان چې په بهر کې اوسېږي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره، د افغانستان د دود کلتور او کلچر لپاره کار کوي، په هغوی باندې موږ ویاړو. نور چې هم هڅه او کوشش وکړي دلته په سیمه کې چې کوم افغانان دي، هغوی دې دغسې په بېلابېلو مواردو کې، په رسنیزو ډګرونو کې را وژغوي، د هغوی ږغ دې واوري، ږغ دې تر نورو ورسوي، هغوی دې نور هم په دې برخه کې خپلو کارونو ته متوجه کړي، هغوی دې نور هم وپڅوي. معلومه خبره ده چې افغانستان د انقلابونو کور دی، د انقلابونو څنګه ده. یو وخت په ان شاء الله الرحمن شرایط دې ته جوړیږي چې لکه مرغه اوس هم ډېر د سانسور نشته. مثلا که یو څوک په موټر کې د ځان سره موسیقي اوري، چې هغه ټولنې ته ډېر په اصطلاح د خطر زنګ نه وي، په خپل کوټه او کور کې اوري، څوک داسې ډېر نیوکه نه پر لري، نه پر کوي، عمومي ډول د موسیقي سره باندې. خو بیا هم هیلې او امیدونه شته چې دغسې یو فکري بدلون به راځي، په بېلابېلو برخو کې به د شوالی مخته زو ان شاء الله الرحمن
ان شاء الله غورز ته خدای پاک په مونږ تاسو ټولو باندې وویني. او ډیره مننه سیال صاحب درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونه ته غوږ وې تر بلې اونې پورې خپل قربان نجیب امر ته اجازه ورکړي. خدای په امان.
لا پخوان پخن چر و جان وحلی دمشکان پنستر وحتی یا اے وای دزر پر سر باندی وشتلی را خبر می پیش نوائی پور کلی زما پشانی و بندی می غم سپالی زوانی مرگ وی چی میار نوائی ندالی زوانی مرگ وی چی میار نوائی ندالی پر مزار بلے دلائی لکا شاما بلے دلائی جڑے دلائی لکا شاما پر مزار بلے دلائی لکا شاما بلے دلائی جڑے دلائی لکا شاما
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
جوڑ شو ادا سے دے مینا کی امیا خدای